طالبانو واکمنی د هندوانو سکانو د شمیر د کمیدو لامل شوی ده. د 1400 کال د خبرګولی پاته وشتمه د کابل په کارتي پروان کې د هندوانو په عبادت ځي د وسلوالو لبریت وروسته ډیر شمیر سکان او هندوان له افغانستانه ووتل او اوس محدود کسان په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د نړیوالې مذهبي اثارې کمیسیون یوه خپلواکه اداره ده. دلته مو د بحث لپاره په دې خپرونه کې د سیاسي چارو کتونکي د ړنګې شوي ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي، د سیاسي او دینی چارو کارپوه صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. همداراس د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ژمنه راسره کړې ده چې په دې خپرونه کې به برخه اخلي. اصولي صاحب او صلاح الدین سیدی صاحب په خپرونه کې راسره دي، د دوی هرکلی کوم. اصولي صاحب، کلمړی تاسو ته راشم. دغه راپور په ارتباط چې ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، ستاسو نظر څه دی؟ دغه راپورونه آیا ممکنه ده چې د مذهبي ازادیو په برخه کې مؤثر او اغیزمن تمام شي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د رادیو اوریدونکو ته. اصلا که اجازه راکړئ راپور باندې به بحث وکړو. په کل کې د نړۍ تعامل د افغانانو سره د دا ډول راپورونو په لیکلو په نشرولو سره زه فکر نه کوم چې ښه شي، او د دوی دغه ډول راپورونه هم یو طرفه قضاوت ګڼم د افغانستان د ولس په مورد باندې. دا نه تنها نن، بلکې دغه راپورونه، دغه رقم ګزارشونه، دغه رقم د نړیوالو د اذهانو مخشوشول دا ډېرې کلونه روان دي. او موږ او تاسو د جمهوریت په وخت کې وکتل، کله چې نړیوال راودنګل تر څو په افغانستان کې د همدغه او نور هغه څه ادعاوې چې نړیوالو درلودلې چې په افغانستان کې بدبختانه ګویا تروریستان هم روزل کیږي، د افغانستان د خاورې نه تروریستان په نور نړۍ حمله کوي، همدا ډول دغه اسلامي تنګ نظرې ډلې نړۍ ته او همسایه ممالکو ته ګواښ کېدای شي، دوی افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې د دوی مبارزه ټولې نړۍ لیدلې ده چې په څه ډول سر ته ورسېدله، او بیا یې څنګه پخیس پکې کړلې او لاړل د افغانستان. د دین څرګندېږي چې د دوی دا ډول ګزارشونه یو طرفه او بے بنسټه د خپلو سیاسي پالیسیو د تعقیب په خاطر باندې دوی دا ډول کار کوي.
اصولي صاحب، همدغه بنسټ چې دا راپور خپور کړی دا یو خپلواکه اداره ده.
که شبیر صاحب تاسو زما خبرې ته غوږ ونیسئ، ګوره که هر څومره خپلواکه ادارې په دنیا کې نارې ووهي، ملل متحد هم یوه خپلواکه اداره ده، اما د همدغې خپلواکه ادارې په انګړ کې ډاکټر صاحب نجیب الله شهید که او هیڅ ونه کولی شول چې وی باسي. علت او دلایل هم همدا و چې ملل متحد به د خپلواکۍ نارې وهلې خو خپلواکه نه و په هغه وخت کې. اوس هم همدغسې یو حالت روان ده. د بلې خوا راځو د دغې ګزارش د نشرولو په اړه باندې، رښتیا هم په افغانستان کې نه تنها طالبان بلکې څلوېښت کاله دغه جنجال روان دی. په افغانستان کې د اقلیتونو په نوم باندې تجارتونه شوي دي، اقلیتونه د دوی سره د ظلم په نوم باندې په حسارت کې نیول شوي دي، او همدا ډول هغه که قومي اقلیتونه دي او که مذهبي اقلیتونه دي. او د فقه مسله، د حنفي فقه مسله، دلته بیا لږ زه مخالف یم، موافق د دوی سره نه یم، ځکه ایران ته که موږ او تاسې لاړ شو څه چې هلته اکثریت ته همغه فقه جاري ده، دلته څه چې اکثریت ته همغه فقه باید جاري
اوسي. مننه اصولي صاحب. په دې برخه کې به د سیدي صاحب نظر واخلم چې دوی د دیني چارې هم لوستې دي. سیدي صاحب، د فقه په برخه کې ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات جناب اصولي صاحب ته، درنو اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. متاسفانه یو سلسله مسائل چې څوارلس قرنه زیات او کم دلته او هلته وجود درلوده، موږ غواړو په افغانستان کې حل کړو. د هغه په نتیجه کې د نړۍ پولیسو د نړۍ مشکلاتو د حل په اختتام ارجي شو، او خپل هغه اصلي په اصطلاح موجوده مشکلات مو د یادوتي دي. دا مسائل نه په نړۍ کې او نه په جهان اسلام کې نه اول او نه په آخر وي. د دې لپاره بشري تجربې وجود لري. د حال لپاره واقعیت د خبرې دا دی چې حنفي چې هغه فقه اهل سنت و جماعه هغه هم واحد شوی تدوین شوی شی وجود نه لري. هغوی چې تصور کوي چې موږ اسلامي قوانین حنفي شریعت په اصطلاح مذهب تطبیقوو دا کوم توحید شوی شی نشته دی. دلته هم ډېر مختلف شخصي پتاوې دي. اما په هر صورت د داس راپورونو نشرول مطمئنا هغه د چا محلي خبره چې پیښو د خدای لپاره مګر نه نیسي. خپل اهداف بلري، خپل برنامې بلري، خپل تمویل لکوي. اما زه په دې باور یم چې د داسې مطالبو نشرول که مطمئنا مشکل حل نه دی، دلیل سوء استفاده شوی ده. اما ذکر یې راوړل، یې مطرح کول او خلکو ته وړاندې کول او هغه خلک چې قضاوت خپل لري د هغې ته وړاندې کول، په دې زمین کې به مطمئنا دي خپل سیاسي اهداف او موخې تعقیبوي. اما د دې مسایلو مطرح کول خپل مفاد لري، د مشکل حل به نه وي. اما په یو نوه د نړۍ توجه پام راول ورته پکار.
مننه سیدی صاحب، همدغه ګټې ته چې تاسو اشاره وکړه په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم. اصولي صاحب، څرنګه تاسو له سیدی صاحب سره موافق یاست چې ګټه هم لري دغه راپورونه؟
ګورئ، زه د ګټې مسایل هم تر یو حد موافق یم، ترڅو د حکومتونو نه تنها د افغانستان په اړه د نړۍ د حکومتونو په کردار کې هم د احتیاط نه کار اخیستل کیږي. موږ که ټول افغانان په یو غږ باندې راپورته شوي وای او د امریکا د تیر شل کلنې دورې او د دوی دا ډول وتلو په مقابل کې موږ درېدلي وای، حداقل هغه مدني حق چې په نړۍ کې انسانانو ته الله پاک او د مځکې پر مخ نافذو قوانینو ورکړی، د هغې مو استفاده کړې وای، امکان لري په دغه ډول نه وای شوي. بنا دا گزارشات هم تر یو حده پورې دغه بل اړخ چې ما په افغانستان کې وویل بل خبره مې تکمیل نه کړه، چې نه تنها پر طالبانو وراړول دا ظلم ده، بلکې موږ او تاسې لیدلی دي چې د دغه مسایلو څخه څومره سوء استفادې شوي دي. ما هغه ورځې یوه ویډیو لیدله د تیر جهادي ډلو د نظار د شورا د افغانستان د جمهوریت په دوره کې ته ماوین د ولسمشر تیر سوی و. هغوی هم دا د لګکیو ادعاوې ډېرې کولې او کله هم چې دوی ته امکانات د ټوپک په لاس کې ورغلي وو، دوی حتی د سروبي پایې برقونه نړولي دي او چپه کړي دي. بنان ځینې وخت استخباراتي نړیوالې شبکې د خپلو هغه ډلو چې د دوی لخوا حمایه کیږي د حمایت په خاطر او د دوی د کامیابۍ په خاطر یو لار په دا ډول گزارشاتو کې هم ورته پرانیزي، ترڅو دوی هغه مبارزه چې په یو منطقه کې پیل کوي هغه ته یو حداقل یو 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 شور ورکړی وي.
اصولي صاحب، دا خو هغه د شک خبره ده چې د دې شاته څه شی دی، لیکن بیا هم دا خبره مهمه ده چې سیدی صاحب مخته اشاره ورته وکړه. په دغه راپورونو کې چې هر هدف په باره کې څوک شک کوي هغه یو اړخ ته یو خبره ده، بل اړخ ته دا موضوع مهمه ده چې لدی افغانان څه زده کولی شي، افغانانو ته ګټه څه ده، او د دغه موضوعاتو اهمیت برسیره کوي جوتوي او کنه.
زه خپل اند خپل فکر تاسو سره شریکوم او سوال مخص سوال ده. ټولنې متفاوتې دي، هیوادونه متفاوت دي. اوس دغه فکر که په اروپا کې او په امریکا او تر روسیې پورې تر یو حده پورې پر دغه ساحو کې دا ډول گزارشات امکان لري په ځینو ساحاتو کې مثمر تمام شي، اما بدبختانه په داسې یو ټولنه کې څلوېښت کاله دلته جنګ شوی ده او دلته د همدغه لږکیو په نوم باندې ځینو باجونه اخیستي دي او ځینو ته توطیې جوړې کړي دي، حتی حکومتونه یې رانړولي دي. موږ د همدغو لږکیو په نوم باندې اتحادونه ولیدل په افغانستان کې چې د ډاکټر نجیب د حکومت سقوط یې ښه مثال راوړی شو موږ او تاسې ته. دا تاریخ ده. په همدغه نوم یې راونړاوه او حتی 80,000 نفر په همدغه د لږکیو د مذهبي او د قومي لږکیو په نوم باندې کابل ښار وړاند شو. 80,000 نفر پکې شهیدان شول. بینن په داسې یو هیواد کې زه فکر نه کوم چې افغانانو ته د روښانه لاره ورپوګوته کې او یا د افغانانو شعور ورسره خسي. په اوسني حالت کې بل څه پکار دي نړۍ ته او هغه نړیوالو سازمانونو ته چې کواړي چې د افغانانو سره کومک وکړي. په دې ډول برخورد منفي اغیز لري د افغانستان په شرایطو باندې نسبت دې ته چې مثبت اغیز ولري.
مننه سیدی صاحب کې تاسو اوس روښانه کړئ چې دغه راپورونو خپرېدل هغه مثبت اثرات څه دي؟
اوسنی اوریدونکو او لیدونکو هغه پخوانی نه دی چې خپل قضاوت ونه لري. مطمئنا همغه چې جناب اصولي صاحب ته اشاره وکړه ډېر ځلي د دې خواستو نه سو استفاده شوې ده. دا تصادفي هم نه ده. کله چې په تیر قرن په شپېته مو کلونو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر عنوان لاندې عربي هیوادونه د رسول الله مشترک اهداف ټاکل، د نړۍ انجینرانو او د نړۍ معمارانو کوشش وکړه چې دا اسلامي وحدت مات کړي او قومي او ژبني او سمتي او هیوادي ته استقامت ورکړي او کامیاب هم وو. په افغانستان کې هم کله چې په نویو مکلو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او د جهاد کلمه او د افغانستان د نجات کلمه وه، مونږ په یاد لرو چې د دې په ځای چې برنامه محور د وطن د نجات خبرې د ژبې او د سمت خبره مطرح شوه. زه په یاد لرم په هغه ویډیو کې چې احمد شاه مسعود وایي چې ما قبول کړم چې احزاب نه بلکې اقوام، دا هغه برنامه دي چې بیا وروسته تمدیدیږي او د هغه په نتیجه کې دا شعارونه د افغانستان د تفرقه لپاره استفاده کوي. اما دا په هیڅ صورت په دې معنا نه دی چې که تیاری سقوط کړو موږ د تیاری مخالف اوسو. موږ خوشاله یو چې د افغانستان په مورد کې راپورونه جوړیږي، افغانستان د یاد نه وستل کیږي. دا چې هر څوک خپل اهداف پکې تعقیبوي دا هم کومه تصادفي خبره نه ده. اما همره سمې چې ویل چې تکرار نکوم، نه نه اوریدونکې نه نه لیدونکې ویني ګوري چې کومه هدف پورې دا راپورتاج بر حق دی او کومه هدف پورې نور اولویتونه د یاد وړي دي او داسې شیان باندې مسوخ شوې ده چې هغه د افغانستان اساسي د حل لار نه ده. دا په خپل ذات کې یو تحرک پیدا کوي. دا په خپل ذات کې د نړۍ د وجود، اما په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې د مخکې هم د اقلیتونو حقوق تلف و او مستعم تلف و د طالبان وخت په دې خاطر باندې دا خبره کیږي چې طالبان تمام اتحادي د په اصطلاح د درمسال نه صلاح اخیستې ده، د پکې خانې نه صلاح اخیستې ده، امنیت یې ورته نه دی ساتلی. دای کدی کوي که هر څوک کوي مسئول دی دی کدی چې دی نه صلاح اخیستې ده، تمام اتحادي مشکل ده. په دې خاطر باندې دی حق لري چې دا اعتراض وکړي او دا حکومت مسؤول وګړي دا غیر عادلانه نه دی. چې
سیدی صاحب همدغه ستاسو همدغه ستاسو همدغه پوښتنه چې صلاحی ولې لدې خلکو اخیستې ده، وړاندې چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپرونه کې را سره ملګری شو په هغه وخت په دا پوښتنه مهمه ده. دا بل دوی وکم خو له بې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخ کوم.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په تخنیکی برخه کې شفیق یار رسول مرستندوی دی. موضوع مو په افغانستان کې مذهبي ازادي او د اقلیتونو امنیت. اوریدونکو کولای شئ چې په خبرونه کې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون لاري برخه واخلي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221111. تکرارومې 00420221111. او نړیواله شمیره مو ده 00420221111. تکرارومې 00420221111. او تاسو کولای شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ او سړی په سپورت پروګرام.
زه سلام محمد تاسو ته تاسو د نومن منو ته د زلو کومه سلامونه وای. سیدی صاحب نه پوښتنه کوم. سیدی صاحب مونږ خپل پیشوګان پیژنو، دا شپېته کاله دي مونږ په کورنیو چارو کښې دوی کار لري، غرض لري چې هغه نړیواله ټولنه ده، ملګري ملتونه دي، امنیت شورا ده.
دا ټلیفون قطع شو د سردار محمد. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازریب څپوکي پروګرام دی، تاسو راسره یاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زر صاحب د میلمنو په شمول اورېدونکو ته هم سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کښې یم، لغمان نه.
مهرباني همدرد.
د ما خو صرف دغه نظر ده چې بغیر د اقلیت له حقوقو ورکولو نه او د ښځو له تعلیم نه، جنکیانو او د بیان له ازادۍ نه، دې نه د هېواد ترقي او د ولس خوشحالي نه، دې نه سوا ناممکنه ده. ځکه که موږ وګورو که نه، هماغه ملکونه په ترقۍ روان دي، چا چې همدغه درې واړو ته توجه کړې ده، نو او دا د ټولو نه ډېره پیدا ټوله نظام ته ډېره رسوي. نو زه له اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې دې درې واړو ته په پوره توجه سره او د خپل ځان د بقا او د خپل طاقت لپاره ورته توجه وکړي. مننه.
مننه همدرد صاحب. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازریب څپوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ. سراو ستاسو ږغ یو څه سم نه راځي متاسفانه، لروی خو سم نه، خو سم نه. بل اورېدونکي ته به مخه کوو، ازریب څپوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ، تاسو راسره یاست. نه پوهېږم چې ستاسو آواز ولې سم نه راځي، که د واټساپ له لارې زنګ وهئ خو باید اوس بهتره شو. مهرباني.
خپل سلامونه ټول وړاندې کوم. وګورئ، د اقلیتونو مسله دا افغانستان واک ته ورسېدل، دا له ما ووایه که خلقیانو که د جنرال نجیب ګوند و، تاسو وګورئ لکه هماغه اکثریت کې حق درلودل، تاسو ولیدل چې دوی شعارونه ورکول، عدالت، امنیت او خالي کور، ټول لکه د دو خلاف، د دغه شعارونو خلاف دوی عمل وکړل. او ان تر دې چې لکه تاسو ولیدل چې د جنرال نجیب حکومت هم چې د اقلیت د خوان هغه ګیلمجان عرض مې دا دی چې ګوره محترم، مجازي صفحاتو ته لاړ، سوشل میډیا ته، دې کښې ډېر لاسونه دي. لکه نن ما یو دغه ولیدل، نه غواړم چې هغه ډېر پاروونکې خبره پکښې، اعوذ بالله، حضرت عمر صاحب ته کنسپې کوي، داسې د اقلیت په نامه دا سونه دي که هر دي، دا خود را پاروونکې هغه دي چې لکه افغانان خپلو کښې په دې هغه یمه چې لکه که افغانستان کښې نه اقلیتونه لري نه دا د دښمن هغه ده چې یو یې د پښتون په نامه، بل یې د ازبک، بل یې د شیا او بل یې د ادب. مو دا ده چې افغانستان باید که هغه مې لکه دننه چې کوم دغه منافع ملي دي، ټولګډې حکومت، دا ورته پام وشي دغه ده انشاءالله.
مننه چې په خبرونه کښې مو برخه واخیسته. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازریب څپوکي پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
وحدتپال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. محترم شیبر صاحب، په واقعا چې دغه مذهبي اقلیتونو یا اقلیت هغه قومونو په افغانستان کښې دغه متاسفانه ورځ تر بلې هغه د امنیت خوندي نه ده، واقعا دا موږ محسوسو. تاسې وګورئ په افغانستان کښې نه تنها هندوان یا شیزان، بلکې هغه سلفي علما کرام، دغه تاسو ته بهتره معلومه ده، دغه د امارت اسلامي راتګ سره تقریبا درې سوه پورې علما کرام، د سلفي علما کرام په افغانستان کښې وژل شوي دي. او موږ په دې تعجب کوو چې په جمهوریت کښې په شل کالو کښې مطلب شل کسان سلفي علما کرام نه دي وژل شوي دي. او امارت اسلامي چې د ټولو اسلامي مذاهبو، د ټولو مسلمانانو امنیت.
دا ټلیفون قطع شو، یو بل اورېدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ، ازریب څپوکي پروګرام دی. بلې، تاسو راسره یاست.
احترامات وړاندې کوم د کونړ ولایت نه میلمنو جناب سیدي صاحب ته.
لکه مخکې چې وحدتپال صاحب اشاره وکړله، دلته مسله صرف په شیعه‌ګانو د اقلیتونو نه ده. کومه لوبه چې موجوده حالات کې دشمن شروع کړې ده، دغه مسلې ته دې طریقه موږ اسلامي عمارت باندې غږ کوو چې دغه موضوع ډېره جدي ونیسي، بالخصوص دغه مسله چې دی په مشرقي زون کې ډېره جدي روانه ده. د علماو قتل عام شروع دی په یو نوم او په بل نوم باندې. بالکل دغه صرف د هغه علماو مسله نه ده چې شیعه‌ګان دلته په نښه کېږي، بلکې سلفي علماو، نور په احناف علماو کې پنجتري علما. نو زما په دغه باره کې د سیدي صاحب نه نظر دا دی چې دوی په دغه ارتباط باندې معلومات لري که نه لري.
مننه. یو بل اوریدونکی ډېر انتظار پاتې شوی دی، دا به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته مخه کړو. مهرباني وکړئ تاسو راسره یاست. د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. نو میلمنو ته به مخه کړو. وروستی سوال سیدي صاحب تاسو ته راجو که تاسو توضیح ورکړئ لطفا. البته هغوی دا ویل چې پنجپیری عالمان او سلفیان په نقشه کې شي او ډیرو ژوند ته تهدید موجود دی.
مطمئنا د اسلام د اصولو نه چې قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، برداشتونه او روایتونه او فهم متفاوت دی. زمن په ټولنه کې د پنجپیریان او د وهابیانو په منځ یو سلسله اصطلاحات وجود لري چې دا کوم مذهب خاص وجود نه لري، نشته دی په واقعیت کې د اسلام د اصولو نمایان برداشتونه دي. یو برداشت د طالب دی او نور او یا اتیا نورې فرقې دي چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه هم پیشبینی کړې ده. هغه څوک چې اجتهاد کوي او مجتهد دی که هغه اجتهاد وکړه او په حق ورسېد دوه ثواب لري، او هغه چې اجتهاد وکړه او په حق ونه رسېد، یعنی حقایق پیدا نه کړي، صرف یو ثواب لري چې پاک نه دي کړی او توانایي ولري. مطمئنا په افغانستان کې داسې شخصي افراد او اشخاص او افراطیان شته، هغه مذهب، هغه رایه، هغه روایت چې په خپل خوخه باندې په خپل فهم باندې برابر نه و، افراد کوي، وژني، د منځه وړي او شهیدوي، دا اسلامی کار نه دی. او متاسفانه د طالبانو په وخت کې دا امکانات زیات شوي دي، او په دې برخه کې یو واقعیت ډېر دي چې د تاسف وړ دی، او طالبان د دې برخه کې خپل مسؤلیت په اصطلاح جواب نه لري. زموږ پوهه باندې که رسمي سیاست نه وي، کوږې محاکمه کړي دي، او که رسمي سیاست وي خو هغه بیا مسؤول دي. او هماغه بېرته اولنی سوال ته راځي چې د خلکو نه اصلاح اخیستې ده، تمام صلاحیت په خپل لاس کې نیولی دی، امنیت یې نه ساتي، دوی مسؤول دي. په نړۍ کې قوانین دي، که چېرته یو څوک چا ووهه او ترېنه وتښتېده، هغه کولی شي په پولیسو باندې دعوه وکړي چې تا زما امنیت نه دی ساتلی، ته تاته مالیه درکوم، ټاکس درکوم، په دې وطن کې اوسېږي. سلامت
مننه. اصولي صاحب، د دې اوریدونکو نظریات تاسو واورېدل، یو ډول پوښتنې هم وي تر ډېره نظریاتو، که تاسو خپل نظر پې څرګند
کړئ. اصلا شیبر صاحب، که موږ دا ووایو چې په افغانستان کې قوي دولت دی چې هر څه ته رسیدګي کوي، نه، نشته دی. بدبختانه په افغانستان کې د قوي دولت د جوړښت لپاره مختلف مشکلات راوچتیږي. هغه بیرونی عوامل هم لري، داخلي هم لري. په داخلي عواملو کې دغه مسایل چې دا اوریدونکو سوالونو کې مطرح کول، دا پکې دي، او دا لویه بدبختي ده. زه خو چې څومره پوهیږم، زه د یو ځوان په صفت تر اوسه پورې ما کوم مدرسه کې مې درس نه دی ویلی، شرعي دومره معلومات نه لرم. خو اسلام خو یو اسلام دی، پیغمبر مو یو پیغمبر دی. نو زه نه پوهیږم چې دوی ولې په لسو لارو راته ویشي، او که کوم څه شی پکې وي خو ملت ته دی واضح ووایي چې دوی د دوی لپاره یا پیغمبران دوه دي، ونعوذ بالله، یا کوم بله مسله ده. او چې کله دوی په خپل منځ کې علما سره نه جوړیږي، بیا د ولس بیچاره په ځان پسې نه روانوي، حتی د سیاست واګې ترې اخلي د ولس نه، دوی وایي په موږ پسې روان شي. نو تاسو چې په یو وخت نه ولس څنګه په ځان پسې روانوي؟ دا یو لوی جنجال ده، یو لوی مشکل ده چې افغانان ورسره مخ دي. خو په کلي ډول د نړیوالو په چلند کې زه خپله ما لوی شک پیدا کړی ده، او څومره مې چې په سیاست کې شتون درلوده او څومره چې زه ګورم، د دوی مطلق
ټول پالیسی او سیاست په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر و زموږ د د د د د په بدبختیو کې دوی خپل خوشبختی لټولې. دوی افغانانو 40 میلیون افغانانو باندې رشخند و او د دوی په گزارشاتو باندې هم زه باور نور نه لرم، د دوی په خبرو هم باور نه لرم، ځکه دوی خپل سیاست کوي. ترامپ په امریکا کې راولړیږي، یو شعار ورکوي چې زه به سلا راوړم د دې لپاره چې رایه راټوله کړي. بایدن زوی مړ شوی و او د کینکخۍ د وجې، د بدبینۍ او د دښمنۍ د وجې چې د مسلمانانو سره یې لرله، په دې ډول 40 میلیونه مسلمانان تکه تکه کړل په افغانستان کې.
خیر، نو دا خو دوی بیا له ځینو اسلامي ملکونو سره چې قطر سره چې څومره نږدې روابط واشنگتن لري، هیڅ وطن نه لري. او فرضاً د طالبانو مشان وسم په قطر کې دي،
دا دوه مختلف اړخونه لري کنه؟ اړخونه دي، یو داخلي ده یو بهرنی ده. سیده د قطر د هیواد سره امریکایان خپل روابط ساتي. د افغانستان 40 میلیونه خلک یې ولې بدبخت کړل؟ په کوم اساس راتلل؟ کله چې راغلل نو بیا د مسؤلیت احساس کړی وای. موږ همدا ورته ویل په افغانستان کې، هم نارې مو ورته ویلې چې تاسو چې راغلي بیا نو مسؤلیت پذیره ووځئ د افغانستان.
لیکن فکر نه کوي چې د افغانستان خپل حکومت هم ډېرې ستونزې لرلې په دغه ولسي جرګه کې؟ خو تاسو وایي څه حال و؟ یعنی که چېرته یو خارجي دغه فکر وکړي، په دې تیرو کلونو کې چې ولسي جرګه فعال شوې وه، که دغه د ولسي جرګې لنډ راپور یو بهرني ته تاسو سپارلی وای چې هغوی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته ورکول، آیا حیف به نه وویلی چې دا زه چا ته پیسې ورکوم؟
در سره تر دغه حد موافقم چې په تیر حکومت کې فساد موجود و، خو دا معنی نه لري چې فسادګر موجود دی او موږ کار نه کوو. دغه فسادګر هم دوی حاکمان کړي وو، دوی قدرت ته رسولي وو، دوی مرکزي دولت نه پرېښودو چې قوي او پیاوړی شي. اکرزي صاحب چې نارې ورته ویلي، دروغې نه ویل، هغه رښتیا ویلي. ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې دوی د دغ اقلیتونو په نوم باندې غاصبین اختطافچیان راوستي دي او وزیران کړي دي او دفاع ترې کړې ده. حتی زه د یو وزیر مثال لرم چې ولسمشر ته ورځي یوه ورځ د امریکا سفیر ورته وایي چې دغه سړی چې واشنگتن کې راته سفیر نه کوي، امریکایان یې نه مني. همدغه کس په اړه باندې بیرته همدغه سفیر ورځي او رئیس جمهور ته وایي چې دا راته وزیر که په فلاني ځای کې، ځکه دا نور خلک غواړي. یعنی دا بدبختۍ د دوی د وجې وي، افغانان غریب بیچاره دي.
خو بیا هم یعنی دا خو تحقیق غواړي، سپړنه غواړي چې څومره مشکل په افغانانو کې او څومره په نورو کې. او دلته یو بل موضوع هم شته، اصولي صاحب، دا د اقلیتونه همیشه بدلیدل په څه معنی؟ فرضاً دغه اوس د طالبانو په حکومت کې مولوی صاحبان اکثریت دي، نور خلک اقلیت دي. فرضاً یو چا چې په خارج کې ماستری اخیستی ده، هغه ډله اوس په اقلیت کې راغلې ده. هغه چا چې مدرسه نه ده ویلی، هغه په اقلیت کې راغلې ده. یعنی د اقلیتونو ویش تنها د قومي بنسټونو په بنیاد نه وي، که څرنګه؟
پوهیږم، هغه بحث جلا ده کنه. دلته موږ ولس اقلیت هیڅ وخت نشي کېدلی. ولس د اقلیت لخوا د سیاسي انحصار لاندې راغلی ده، چې ملایان ډیر کم خلک دي. هغه دومره ډیر نه دي په افغانستان کې چې دوی د افغانستان د ولس څخه ډیر وي. او دا څوک چې دکتوراوي لري پوهنتونونو نه فارغ شوي، دا اصلا اکثریت د افغانستان دی. او دغه اکثریت فعلا د صحنې نه ویستل شوی ده. د طالبانو په دولتدارۍ باندې په منفي نقاطو باندې ډیر څه لرم چې زه یې ووایم، هغه ځان ته یو بحث لري. اما د دغه ډول ګزارشاتو گزارشات خدي چې د افغانستان هیر نشي، د باندې زه موافقم سيدي صاحب سره، مګر په دغه ډول گزارشات چې په هغه کې کینه، بغض او د دولت کمزوروالی، ضعیفي او د هغه لګکیو چې شعارونه د افغانستان د تجزیه لپاره ورکوي، د هغوی د حمایت غږ پورته کیږي، هغه بیا د افغانانو په ضرر ګڼم او دا د افغانستان دوستان نه دښمنان بولم.
مننه سيدي صاحب. بیرته هم په همدې موضوع ته راشو. البته تخنیکي همکار هڅه کوي چې د طالبانو له ویان سره رابطه ټینګه کړي. هغوی وویل چې زه به بله شمېره تاسو ته درکړم چې په هغه شمېره څنګه ورته ووهو. له لویه سره په افغانستان کې دغه اختلافات لکه مخکې چې ما وویل، اکثریت البته اصولي سب تصحیح کړه، زما له اکثریت مطلب دا و چې ټول واک فرضاً مولوي صاحبانو په خپل لاس کې اخیستی دی. په دې حساب باندې دغه نور ډلې ټپلې په اقلیت کې راغلي، فرضاً هغه چا چې انجینري لوستی، هغه چا چې طب لوستی، هغه چا چې حقوق لوستی دي، هغه کسان میرمنې همدارز له قومي اقلیتونو پرته دغه نور کسان یو ډول په اقلیت کې راغلي. که څرنګه سیدی صاحب؟
مننه. څو خبرو ته ستاسو پام راړو. مونږ چې خپل توقعات لوړ کړو بیا نتیجه هم دغه قهر کې. په سیاست کې خیر او خیرات نشته. افغانستان ته څوک د دې لپاره نه دی راغلی چې څوک وږی دی او څوک مړ دی. افغانستان ته د دې لپاره راغلی وو چې د دې منافع څنګه تعقیب، دا زمونږ ابتکار ابتکار و چې څنګه د دې د منافع سره خپل منافع منطبق کړو. متاسفانه په دې مورد کې مونږ هم ناکام وو. دا چې څومره زمونږ په اصطلاح خلاو او نواقص وو، څومره موږ بې کفایت وو، څومره پاکستان او همسایګانو مونږ سره ظلم وکړ، دا مستقل بحث دی. اما په واقعیت کې ویل پکار دي چې نړۍ افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلی ده. سازمانونه هم چې ګزارشونه ورکوي هغه خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا یوه خبره دا ده چې په دې برخه کې په کومو ساحو کې متناسب کار شوی دی او په کومو متناسب په اصطلاح متناسب کار نه دی شوی، مطمئنا د پام وړ او مهمې خبرې دي. اما په مجموع کې باید ووایم چې داسې گزارشونه همغسې مې چې رفتېدل کې ویلې که سوال نه لرنې کله خپل مثبت جوانب هم لري. سو استفادې ډېرې شوې دي، مطمئنا چې همدا اوس هم روانې دي. دی چې د افغانستان یو سلسله اساسي مسایلو ته د پام پر ځای په داسې مسایلو باندې تمرکز کوي چې دا مسایل نسبت د هغه اساسي مسایلو مشروعیت د حاکمیت او سلسله نور شیانو باندې نه کېږي او دا شیان باندې کېږي او د هغه په نتیجه کې هغه اصلي حل په اصطلاح په تعویق غورځي. نو دته نه پوهېږم چې سوال مې ستاسو جواب کړی شو که لرې لاړم.
مننه مننه. اصولي صاحب، ستاسو په باور بیا هم همدغه ډول راپورونه په ورته وخت کې له چارواکو سره مرسته کوي؟ که څه هم تاسو خو ځینو منفي اړخونو ته ګټه اشاره مخکې وکړې په خپله خبرو کې، لیکن فکر نه کوي چې همدغه راپورونو نه د نړۍ نور هیوادونه دا راپورونه یوازې د افغانستان لپاره نه دي، د سعودي عربستان ته هم دوی راپور خپروي، د قطر لپاره هم خپروي او د اماراتو لپاره هم. او په تیرو کلونو کې چې ورته ګورو همدغسې ډلې ټپلې دي چې تحقیقات کوي او د دنیا په مختلفو سیمو کې دي او د هغوی د راپورونو په استناد دولتونه خپل ستونزې هواروي. که څرنګه
ګوري هغه ما مخکې ویل دوه اړخه داخلي اړخې ښه ده چې ځینې با احساسه دولت مردان بیا که کمای هم وي د هغې د پوره کولو لپاره متوجه کیږي. اما دغه راپورونه زه امریکا ته تللی وم د امریکا په اړه، خو ما هیڅ په دې دنیا کې یو راپور مونلی دی چې په امریکا کې تعصب موجود دی او دومره لوړ تعصب د تورو ویښتانو او مسلمانانو په اړه باندې موجود دی چې دا ډول تعصب ما په افغانستان کې د کافر په اړه نه و لیدلی. دومره لوړ دی قطار دی جدا کیږي، تلاشی ته دی درېږي چې ته تور ویښتانو والی ته دی نظر لاندې نیول کیږي، بکسونه دی سم تلاشی کیږي. یعنی دا
خو بیا هم یو اعداد ده، خو بیا هم یو اعداد ده. خو په هغه ملک بیا ولسمشر خدا خو بیا تحقیقات غواړي چې څوک وکي. فرضاً
نو دا تحقیقات زم کولای شم چې یو فند دی یو جاسوسي استخباراتو د مرجع واخلم، یو اداره ور جوړ کړم، وروای دغه ور ولیکو.
لیکن اصولی بیا هم او بخشه، یعنی بیا هم دغه د افغانستان مسلې تر، یعنی دا خو بیخي لکه د لمر غوندې ښکاره ده چې په افغانستان کې د خلکو حقوق نشته. مخکې فرضاً ما تاسو ته وویل چې اقلیتونه په افغانستان کې په بل حساب هم ویشل شوي. مثلا دغه اوس آیا په دنیا کې دغه څه کابینه شته چې ټولې صرف یو ډلې؟ آیا په دنیا کې داسې حکومت شته چې د اولمپیک رئیس هم مولای؟ په دنیا کې داسې اداره شته چې د صحت رئیس هم مولوي صاحب وي؟ خبره ده، یعنی خبره ده.
جواب درکوم،
مهرباني
اوس جواب درکوم. ګوري اوس خبرې تر اخلي، نو بیا ولی تاسو د اقلیتونو ناری وهي چې اقلیتونو مسله دغه خبره وکړي؟
نه، خو ما تاسو ته واضح کړه چې اقلیتونه مختلف تعریفونه لري. یعنی اقلیتونه مخکې تاسو ته
بله
اوس خبره دا ده چې په کلي ډول ولس د ملایانو لخوا سیاسي انحصار ته ننوتلی ده، په انحصار کې نیولی ده. دا صحیح ده، مګر هم د دې د چتر لاندې د لګکي مذهبي لګکي احمد او محمود سو استفاده نه کوي، فنډونه دې نه اخلي، جنگی پروژې دې نه تمویلوي، د خلکو اذهان دې نه مغشوشوي، مرکزي قوي دولتونه دې نه چیلنجوي. دغه بحث چې دی، دغه سازمانونه بیا ورسره همکاري کوي، د نړۍ په کچه د دوی حمایه پیدا کیږي، د نړۍ په کچه ورته لابي کیږي. دغه مسلې ته د افغانانو فکر دی. نن سبا موږ د پارلمانونو نه لیدلی دي چې دا د لګکیو په نوم څنګه فنډونه راځي، څنګه یې کوم موسسه اخلي، هغه څنګه ګزارشونه لیکي، او څوک پیسې ورکوي، ولې ورکوي، د څه لپاره. اصلي هدف د دولت د استحکام لپاره نه وي، د دولت د پایو د لړزولو کار پکې وي. بینان افغانستان لپاره نظام پکار ده، دغه نظام چې ملایان اوس انحصار کې هم نیولی ده. اولمپیک کې ملا ده، احمد ملا ده، محمود ملا ده، ولسوالي ملا ده، قومندان ملا ده. دا د افغانانو سره ظلم ده، دا د افغانستان سره جبر ده. خو په دې نوم دې نه وهي، را دې شي د افغانانو سره د نړیوال بحث پیل کړي، ودې وایي چې آیا دغه ملایان کولی شي چې د افغانستان واګې تر اخره پورې مخکې بوزي، آیا دوی د دې جوګه کېدای شي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه کړي، آیا دوی د دې جوګه کېدای شي چې مرکزي دولت ټینګ کړي. په دې به بحث ورسره وکړو. که کله لګکیو ته ځي راته، په لګکیو بحث نه ورسره کوو، هغه مذهبي لګکي او یا قومي لګکي. دا هسې شعارونه دي او د افغانستان دولتونه را نړولي دي. زه فکر کوم چې دا غلطه ده، او په دې باندې باید نړیوال هم نور تمرکز ونه لري، هغه که سازمانونه دي او که دولتونه دي.
مننه اصولي صاحب. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته ښه راغلاست وایم. مجاهد صاحب، د امریکا په متحد ایالاتونو کې میش د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبان د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند کوي له خلکو سره، نه مذهبي ازادیو ته درناوی کوي، نه نورو ته په درنه ګوري. کې لطفاً توضیح کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو اوریدونکو او مېلمنو ته سلامونه وایم. دغه د پاره هیڅ داسې دلیل نشته چې دوی کوم دي کې مثلا محدودیت ښودلی چې اسلامي امارت دې وضع کړی وي او هغه د خلکو په زیان وي. البته د موږ پر اتک سره ټول مذاهب چې دي خپل مذهبي مراسم سرته رسولی شي، کوم کلنیز یا محور یا افتوار مراسم چې دي هغه آزاد دي، امنیت یې لا موږ ټینګ کړی. یو شی شته چې د داعش پدیدې په نامه یو فتنهګره ډله شته چې کله کله متاسفانه اهل هنود یا کله اهل تشیع هیوادوال او کله په داخل کې هم نور جهتونه یا داسې مذهبي روایت مختلف دي، هغوی په نښه کړي دي وخت په وخت علما یا د دوی مساجد او عبادتګاوې. دا نو یو وحشت د دې د مخنیوي لپاره اسلامي امارت ګامونه پورته کړي، عاملین نیول شوي ډېری او نور هم لټپ روان دي داسې شیانو ته اجازه هم ورنه کړي او عاملین مجازات دي. نو دغه کوم په امریکا کې کوم نهاد دعوه کړي دي، هیڅ سند نه لري، نه کوم مثال ښودلی چې په کوم برخه کې
د دې ته به بیا وړاندې راشو. مخکې زموږ د خبرونې بل میلمه صلاح الدین سعیدی دا خبره کوله چې مثلا له ځینو کسانو نه لکه له شیاو نه وسلې اخیستل شوي دي، نو هغوی هدف ګرځي.
نه، دا خبره سمه نه ده. اصل کې چانه هو امنیت خپله.
مجاهد صاحب، تلیفون هم یو څه ګډوډ شو.
ځینو وختو کې داسې اوسې کله بریدونه کې خانو باندې مسؤولیت امنیتي کسان چې د دې مسؤلیت لري چې امنیت تامین کړي، هغوی هلته موظف کړي چې د تکیه خانو عبادت کاو او د دې تجمعاتو امنیت وساتي. لکه په تېر محرم کې موږ د وینو د عاشورا مجالس په کابل کې په ولایت کې سوي دي، هغه تشریح او ادوال لوخ ټول په امن سره تیر سوي دي. یعنی دا وسیله دي لپاره نه ده خصه سوي دي به امن سي، بلکې دي لپاره چې مسول خلک ورکر سوي دي، موظف خلک خپل دندو درځي له دي لپاره وسیله خصه سوي. خدای ما دا څه کار خلکو ته خلاص ور دي. کابل ښار جن میشته یعنی سیستم دا د غلاو استطاب نور په خې لرو. خدای ما دوی تورن نه سي، دوی متهم نه سي، دوی څوک څه استفاده ونه.
سيدي سب تاسو کده موضوع توضیح کړئ لکه مجاهد صاحب شو وویل.
جناب مجاهد رو ته وړاندې کوم. واقعیت د خبره او نتیجه همغه ده چې ده ارزو چې څنګه یې هغه به جدا خبرې واقعیت خبرې دا دی چې د دې مراکزو نه د امنیتي مسایلو لپاره هغه په اصطلاح وسلې چې دلته اخیستل شوي دي او حاکمیت یې امنیت نه دی ساتلی دا چې د نظام پالیسي ده که نه ده دا جدا خبره ده. دې چې په افغانستان کې حقوق په دولتداري کې د یو شمېر طلب شوي دي او په ډېرو مواردو کې د دولتداري هغه اصلي اصول نه دي مراعت شوي. مثالونه او اسناد یې ډېر زیات دي دا چې والي ولسوال په یو منطقه کې ځي او هلته د محل خلک پښتو نه غږېږي او دی ورته په پښتو لګیا دی او حاکم دی دا د منلو وړ نه ده.
سیدی صاحب بخشی پامدی برخه کی پامدی برخه کی تاسو ول مثلا وی سیمتا یو بل افغان سی په بل شب خبرې کین او هغه بیا ولید منلوی تا خو په افغانستان کې مختلف خلق دین
حاکم د یو منطقې د هغه منطقې په خبرو باندې باید خبرې وکي مطمئنا دلته فیصدی لوړه ده کټې ته د په باندې باندې پکاره ده. بل جمله مې دا وایله چې مخکې د دین چې زه د یو قومندان په مورد کې خدای کا خراب دی هغه باندې وګګم څومره د افغانستان په خرابې کې احمد شاه مسعود او د افغانستان په خدمت کې کار کړی دا خبره جدا بحث ده. اما دا هغه په قبر باندې ورتک او اتن په باندې چول دا منلو وړ نه ده.
دا البته او بخښه په دې برخه کې سیدی صاحب اې د لپاره چې تاسو دا ادعا وکړه په دې برخه کې څه مخکې دوی چینه وضاحت ورکړي خو دې مجاهد صاحب نظر به وخل
کما ته اجازه وینم یو خو دې سیدی ته خبرې لسر نه محمد دې واقعت دایره لري خریدې تورونه لګي ما مثال وخت کې د تیر محرم کې د ټول د تکه خانو امنیت ټینګ ساتل شوی دی امنیت نه د ساتل شوی امنیت په هیڅ کې موږ راغلی او بیا د ریوستو تولیدن شروع کړو بیا امنیتی کسان مظفر بیا نه تکه خانه تر هدف لاندې راغلی نه د دوی تجمع البته په کراچي کې ماین کې خودل د باندې په ګلدان کې په سړک کې ماین کې خودل په خپل لار کې دوی تیریږي یو چیرې ماین کې خودا جلا موضوع ټول خار په امنیتی موضوع پر برګرځي ولدا چې د دوی کوم جنې وسط ولسوي دغه امنیت څنګه سات پولیس دوی د بیانات په دې مورته بیا راځي چې ګنده نه په کوم دلیل له مخه بدل دا تفکر غلط په افغانستان کې ملي زبې لرو او هغه رسمي زبې معلومه دي په غوځو باندې دواړه زبې ویونکي چې پښتو او فارسي د تفاوت نه لري باید لاس خبري وکړي باید خلک زده کړي او زده یې دي ستونزه موږ نه درې زبې ستونزه ده یو مثلا والی په پښتو زبې کې فارسي باندې پیږي ځکه چې سر څوک یې سهار پښتو خبرې کوي فارسي باندې پیږي او مرسته ماخستر چې له خپل همکارانو نه سکرتر لري ترجمان لري نور مسایل ولې دا باید د دې معنی نو چې یو چیرې د پښتون پاسې سیمه نشته پښتون سیمه نشته دا معقوله نه ده دا دریز دا نظر غلط ده په واسطه کې د تفریقو طرف ته بول دی او هیواد د دوه رسمي ژبې لرو باید هر د افغان زده کې خبرې پیو کې سزده ایم بي او درې خبره ده چې
مجاهد صاحب ټلیفون ډېر ګډوډ راځي اواز متاسفانه
زه لیکسیمه مې په کوم ډول دریمه خبره ده چې مسعود خبر باندې کوم خبر کې دا دی دا کافي کله د کوم خبر صحیح نه لته سو مې څنګه ملي ساه ده یو چې فاین د بیرې کې نو کسان راټول شي د اختر په خوشحالي کې په کوم کې ده او مخبره به فلټر او بیا هم تحقیق مو کوي پر د نشو ورک د په نظام باندې کوم ورکه نقطه راخستل تور لګو دا هغه څه دي چې بل څه د انتقاد لپاره نه لرو صرف تور لګو صرف پروپاګاندا کول غواړو صرف یو ټوک نه منل غواړو د هیوا صبح تر همکاري رویا نه لرو او څه خبرې کول د دې خلکو ته ذهنیت خراب کړه بل معنا نه لري
معنا نه اصولي سب کته ستراشم تاسو مخکې په مجموع کې دي ازاروی په برخه کې فرسن د اقلیتونو په برخه کې چې د بل ویش لمخې مو توزیع کولې دا انتقاد درلو چې اداري مشخص خلکو ته سپارل شوې دي که تاسو نور توزیع ورکړئ چې مجاهد صاحب تاسو ځواب درکړي
زبا غم درته وایم سعیده او په کلی ډول ملایانو انحصار نیو انحصار کې نیولې دي ادارې، مګر همدلته د افغانانو لپاره لکه مخکې مې چې وویل اوس هم دولت مهم دی، د دولت د یو چتر لاندې د انسانانو ژوند مهم دی. او یوه خبره زه کول غواړم د دواړو محترمینو په بحث کې، په ولسي جرګه کې موږ ته یو قانون راغی، زموږ وړاندیز دا و چې هر مامور دولتي مامور چې غواړي ولسوال شي، قمندان شي، وزیر شي، رئیس شي، هغه باید په دواړو رسمي ژبو باندې بحث او خبرې وکړی شي، ځکه رسمي ژبې په اساسي قانون کې تشریح شوي چې دوه رسمي ژبې لرو موږ. او د دغه مخالفت ځینو دوستانو کاوه چې نه، دا باید داسې نه وي چې په هر یوه ملي ژبه باندې په رسمي ژبه باندې څوک خبرې وکړي، بینان کافي ده. دا یوه لویه جفا ده د افغانستان سره، باید هر وګړی په دواړو ژبو باندې پوه وي، او که غواړي چې هغه په افغانستان کې وظیفه اجرا کړي دواړه ژبې باید زده وي. چا چې څوک چې په یوه ژبه باندې تکلم کوي، بېخي دولت مردانې باید مخه ونیسي، ورزدای کې ژبې د مکتب د اول صنف نه راواخلي تر دولسمه، ټول افغانان باید دواړه رسمي ژبې زده کړي، که پښتونوي دري دې زده کړي، که دري زبانې پښتو دې زده کړي، چې نه زده کوي دا د دوی مشکل دی. دولتداري مسله باندې تاسو د مجاهد صاحب سره مسله باندې سوال وکړو چې دای که ځواب وایي، زما انتقادونه ډېر واضح وو هر وخت او وسم هغه انتقاد موجود دی، خو زما دپاره د دغه کوچنیو انتقادونو نه چتر او مرکزي دولت مهم دی. که د دغه لګکیو په نوم باندې نړیوال لابیګري وکوي او د مذهبي او یا هم قومي لګکیو په نوم باندې، نو زه مطمئن یم چې دوی دغه چتر چې فعلاً افغانان لري چې حداقل آرامي ده، دا چترم د منځه وړي او دې ته باید لابي ونه شي. مرکزي دولت پای باید ټینګ شي، هر یو وګړی د افغانستان چې په هر ځای کې اوسیږي، که هغه کې افغان وي، نو هغه باید اول په چتر باندې په دولت باندې خوشحال وي، بیا د وروسته به راځو ملایانو سره به خپل مباحثات کوو چې تاسو ولې ټول دولت او اقتدار انحصار کړی ده، راځئ وی وشي ولس ته یې ورکوي. دا دوام بحث ده. اول بحث دا ده چې باید دولت موجود وي او مرکزي قوي دولت، نه دا چې موږ فدرالي دولت او یا پارلماني دولتونه ولرو. او هغه ډلې هم چې دې لپاره په دنیا کې لابي کوي، موږ د دوی تیر تاریخ هم لیدلی ده، موږ د دوی کنډواله کابل هم ولیده، موږ د دوی لخوا د افغانانو شهادتونه هم لیدلي دي، ټول مسایل مو لیدلي چې بیا جمهوریت راغی او جمهوریت ته خلک خوشحاله و، علت یې دا و چې دوی جفاګانې کړي وې، ظلمونه یې کړي وو، په جمهوریت کې خلکو حد اقل د ژوند د هوساینې سا واخیستله.
مننه اصولي صاحب. د دې له خطره لکه څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم شي او په افغانستان کې چې دغه نسبي استقرار راغلی، دا هم وده و کې مختلف سوالونه شته. مثلا په د همدې بحث په ارتباط له کونړ مجاهد صاحب او له نورستانه مخکې د اوریدونکو نظر درلود، او ازادي رډو ته یو شمېر افغانانو پیغامونه رالېږلي دي. دوی وایي چې فرضاً له اهل حدیث سره د طالبانو ځینې وسلوال بد چلند کوي، حتی دوی خو یې دا لویه ادعا کوله چې ځینې کسان یې وژل شوي دي چې کله پخوا هم دومره نه و وژل شوي. ستاسو وضاحت؟
یو وضاحت باید وکړم، د مذهب په نامه هیڅوک هم نه دي وژل شوي، نه څوک خدای مکه تر برید لاندې دي. موږ خپله په نظام کې سلفي ورونه لرلو، موږ سره کار کوي، خدمت کوي، د هېواد په جهاد کې را سره وو. دا خبره غلطه ده. البته که یو پدیده داعش تاسو ویني چې اکثر متاسفانه په دغه تفکر کې وو، نو داعش کې داعشي تو په وجه وزل کېږي، نو حدیث ورونه هیله داده چې دغه ځان ته منسوب نه کوي، جنایتکار وپېژني، ځکه هغه د ټولو دښمن ده، هم د دوی دښمن ده، هم زموږ. او څومره صدمه چې دغه داعش په خپل حدیث ورونه او سلفي ورونه ته اړولې ده، بل چاته نه ده اړولې، هغو ته ډېر لوی زیان، هغه د امنیتي مسایلو وجه ده. خو دوی باید دا موضوع سیاسي نه کړي او نه مذهبي، که دا د جنایتکارو جزا وي.
مجاهد صاحب، ستاسو له واکمنۍ وروسته چې ستاسو په وینا باندې امنیت ښه سوی دی، په یوه کال کې هندوان او سیکان له افغانستان پور کېدو دي، حتی هغه د اقلیتونو یوازینی یهود چې په افغانستان کې پاتې و، زبلان سمنتوف، هغه هم افغانستان پرېښود. دې ته مو توضیح څه؟
بلې، دغه یو قضیه پېښه شوه، د معبد باندې د هندو هېوادوالو برید وسو، تاسو به یاد وي. دغه وجه نه وروسته بیا دوی ځینې سپاتې وو، هغوی هم لاړ پرېکړه وکړه، اگر که موږ اطمینان ورکړه، موږ ډاډ ورکړه، خو بیا د افغانانو دلته ژوند کوي، خپل اختیار ته نشو کولی دغو لاسونو ستاسې مزی، ولې موږ اطمینان ورکړه چې داسې شی بیا نه تکرارېږي، موږ امنیت ته متوجه کېږو. اول خو دا تصور نه وسو محبت باندې څوک برید کوي، بیا چې برید وسو، برید ګر وسو، موږ نیولې کسان د اهل هنود عبادتګاه باندې برید کړی وو، خو داسې بیا هغه بېرته ځي او هراس و سره سو. دا په یو کال کې موږ سره راوړو، دې ته ډېر نور هېوادوال هم له هېواده ووتل او تیارې وته، ودرې سره دې اروپا او امریکا ته وولو، چې اوس هم په کمپونو کې پراته دي، ډېر خلک تشویق کړی سر په لوی لاس
مننه
داسې کار وسي نه دي سر موږ دې طرفدار
مننه د دې لپاره چې محدود دقایق را سره پاتې دي. سیدی صاحب، تاسو له ذبیح الله مجاهد نه څه پوښتنه لرئ؟ په لنډو سه وخت کم دی.
مننه. اول خو ملا بودن افتخار دی چې رئیس د المپیک ملا هم کوم مشکل نشته. دوم، د نړیوالې ټولنې د حل لارې چې د ښځو حقوق دی داسې شي او د نارینه حقوق دی داسې شي، دا د حل لاره نه ده. مشروعیت بنیادی خبر ده جناب مجاهد صاحب، دا چې دا نظام مشروع شي د ده دپاره شل کلن جهاد معیار نه دی. کوم ستاندرد وسایل وجود لري او څه اقدامات پکار دي؟
مننه سیدی صاحب، مننه. همدې ته به مجاهد صاحب توضیح ورکړي، خو د اصولي صاحب نظر به هم واخلم. اصولي صاحب، تاسو څه پوښتنه لري په لنډو لطفا؟
زما په خوا هم د مجاهد صاحب او د فیلی سرپرست حکومت نه همدا غوښتنه وه چې تاسو یوه لویه جرګه راغواړي، او دا لویه جرګه دوی را سره وعده هم کړې وه چې انشاءالله راغواړي. باید دا به کله کېږي او په دې کې به ټول سیاسیون او د افغانستان خلک حضور ولري، تر څو موږ وکولی شو چې د افغانانو دغه سوالونو ته مو ځواب ویلی وي، او د دې سره په څنګ کې د نجونو دغه مکتبونه ښوونځي هم خلاصې شوي وي، او موږ وکولی شو چې ووایو چې موږ دولت لرو ټول افغانان، تنها دا چې طالبان وایي چې موږ دولت لرو.
مننه. د دې لپاره چې وخت ډېر کم دی، تقریبا دوه دقیقې لرو، مجاهد صاحب توضیح ورکړئ لطفا.
اول متاسفانه زیدی صاحب چې تورونه لګي وای دی اولمپیک مشر محمد ملا نه، حال دی اولمپیک مشر نظر محمد مطمئن انجینر دی، انجینر صاحب محمد نظر محمد مطمئن تاسو یې پیژنئ، باقي غدون د ځکه نو داسې اتهامات نشي کوي چې واقعیتونه بدل کړي. موږ کوشش کوو په نظام سازی باندې، او د اصولي صاحب خبره معقوله ده، باید نظام کې ټول راګرد شي او اصولي لارې ورته برابر شي. خو تاسو یو شی یاد ولرئ، کله چې په ایران کې انقلاب وسو تر دوو کلونو پورې هیڅ اداره خلاص نه وه، د تعلیمي ادارې نه ونیسه تر صحیح ټوله بندې وه، ځکه اضطراری حالت اعلان کړی. اوس زموږ حالت هم نوی دی، دومره وکړي چې دغه ثبات ټینګ کړو، امنیت ټینګ کړو، یو چتر جوړ شي. په دې کې د نړیوال حکومت اړ ده که موږ مشوره ورکړو که ورنه کړو، باید شورا جوړه کړي، باید خلک راګټ کړي نظام ته، باید د ولس سره سي همکار شي. کوم نقطه کې منفي اثرات دي هغه بېوزي په نظام باندې، په سیاست باندې، په امنیت باندې، هغه ته علاج پیدا کړي. ان دا په خپل ځان ته په خداشان تکمیلي یو نظام، اوس کله ثبات پیدا شي او امنیت ټینګ شي، دا مهمه ده. اوس موږ د امنیتداري او د ثبات پر لټه کې یو، تر دا کار دی یقیني چې باور لرم چې نظام به ټول
مجاهد صاحب وبخشي تر هغه پورې چې د نظام ډیر بنیادی شان، واړه واړه شان، حتی او بنیادی لکه اساسي قانون، لکه مختلف خلک په نظام کې، دغه مشکلات حل نشي، دغه امنیت هم نشي سمه دی. امکان لري چې کال دای وخت امنیت دی افغانستان کې خراب شي؟
امنیت تر اساسي قانون نه ده تړل، له اساسي قانون په نامه یو شی وو، امنیت نه وو. دا موضوع سمانه ده، اصل موضوع د افغانان په کور کېدل دي. ګوره، دا اوس زموږ په زرګونه افغانان د یو کال کې وتلي دي، او میلیونونه افغانان نور هم د باندې دي، دا په کور کول غواړي.
ته د سیدی صاحب جمله وایي، دا د سیدی صاحب جمله به مراوخلو بیا به بس راټول کو، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا في قريش الافهم رحله الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طالبان ودي اطعم مساله دياده وته امنيت
توجيه. ما انا سيدي صاحب وقت نش وقت اجازه نراكي مجاهد صاحب توضيح لطفا.
بله، دغه آیت شریف سی ور اطعمهم من جوع، یعنی الله پاک وایي دغه قريش الله پاک ماړه کړل لوګینه، دا الله پاک خپل ذمہ واری ده. موږ هم کوشش کوو، خو دې باندې مې یقین باور لرم چې داسې به حل کېږي. یو نظام چې له جنگ راوځي دا اوس حالت ته بهتره ده، لا بهتره کېږي، حتم روان دي، له لوګي هم خلک ماړو کو، خو په آیت شریف کې غلط استفاده وسو، دا باید درست کړي. سیدی
بس ډیر مننه. سیدی صاحب 15 ثانیه وخت لرو.
مطمئنا دلته ډیر مسایل شته چې به باندې بحث وشي. طالبان ته پکا ده چې لکه وګونه خلاص کی او د دې وطن د نجات لپاره خپل تاریخي رسالت هم ادا کی. مننه. سلام
سیدی صاحب. مننه اصولي صاحب، تاسو هم مننه کوم، مولا زبیح الله مجاهد څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړ. تر بل خبرونه مو پخته سپارم.